افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستان اگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی ستان اگزی دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې وی جوړ شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې ورخیز او ظالمانه وبلله غزیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي شیر محمد عباس ستانکزی دا هم وویل پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولې او نړیوالو یې پرې میلیارډونو ډالر ترلاسه کړی دی د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی نوموړی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 3 لک افغانان په وروستیو ورځو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستنول شوي دي د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې به برخلیک بندیان په ځانګړي توګه خزینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم د فعال متي الله ویسا د 215 ورځو زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورونه دا تور رد کړی و متي الله ویسا د اکتوبر میاشت په شپږشته منیره د طالبانو له بنده آزاد شو په اعلامیه کې د غراز غوښتنه شوې چې ملت ته باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو کار او د بیان ازادي حقونه ورکړل شي طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو منع کړي او په نا دولتي مؤسسې او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې پر ښځو د کار بندیز لګولی دی په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل لخوا د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 200 کسان پکې ووژل شول دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري تر اوسه د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربند غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د اوکراین پر اوسه بندرې ښار د روسي له توغندیو او بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان ټپیان شوي دي ادسه والی اوله کې پر ویل په دغو بریدونو کې د یو موزیم ودانې د بندر تاسات او د هستوګنی کورونه زیانمن شوي دي په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان اوخته دي ادسه والی ویل د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي له خوا توغول شوی 15 بی پلوټ الوتکې وشت او هغیره غرزه ولیدي او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده بنگلاديش په چګټلې و سریلانکا ته د توپ وهنې بلنه ورکړې و سریلانکا 209 منډې وکړې او د بنگلاديش لپاره د 208 منډو هدف وټاکه بنگلاديش اوس توپ وهنه کوي د دوه لوبغاړو په سوځې دوی په اتم اور کې اته څلوېخت منډې کړې دي ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولی شي د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان د پاره ډېر زیان به ورسي
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم
راپورونو لمخه ایرانی چارواکو هم په هغه هیواد پر افغان کډوالو فشارونه راوستي او هغه کډوال چې موقتی کارتونه نه لري د کار کولو اجازه هم نه لري پر غزه د اسرائیل د بریدونو له وروستي حاله مو هم خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. ښاغلی تانگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وبله او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له افغانانو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا یې وکړه چې پاکستان له نړیوالو د همدغو افغان کډوالو په نوم میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانگزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکې اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلله او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې کار واخیسته، شدید عکس العمل مو نه کړ. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کې چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس تانگزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو این ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولي او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم له لارې 15,000 کورنۍ چې 200,000 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمېر نږدې 300,000 تنه وښود. هخوا په تورخم کې یو شمېر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال ته تاسو په مخ دي جخړې خاوري او بس مونږی دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوی زیته چې زی کنه لګ مشکلات خو یو سټه مو پوری فلحال خو شمه یو سنسته او نو خپل کور شته نو د خیمو لا تنظیم نشته.
اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا بیل اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړی پړاو کې به 1.1 ملیون افغانان وباسي او په سبا پات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و مورده چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي که نه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. د ښاغلي ستانکزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سختې نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې وه چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي، خو داسې برېښي چې پاکستاني چارواکو د دوی د دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانکزي دغه خبرداری به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس دغسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي. لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات شته چې افغانان
ونیسي. همدا خبره ما کوله چې ستانکزي کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلند بدل نه کړي نو دوی به په وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، هغه چې ظاهرا لیدل کېږي، خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3,000,000,000 پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي، د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خپره شوه په نړۍ کې ډېرو هېوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډېرې تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې د پاکستان دغه اقدام به د بیدارۍ یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپله لمن راټول کړي؟ 40 کاله کېږي چې افغان په ګاونډیو هېوادونو او نورو هېوادونو کې کډوال دي.
یقینا همدغسې دی. اوس د طالبانو چارواکي به دغې خبرې ته متوجه وي چې دغه ننګونې د یو فرصت په حیث دیومني فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ 3-4 میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغسې په ایران کې، همدغسې په عربي هېوادونو کې، همدغسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي. دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی دی ورستي خبرداري په باب مرکه و چې پاکستان ته ورکړی چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. د غرض ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته به دا هم ووري چې یو شمېر افغان فعالانو هم د پاکستان پر ضد د چې څه ډول اقدامات باید وشي یو انلاین کمپاین پیل کړی دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان سره دی.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخ خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 112 14 15.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالان وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپل خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سین او به هم چې د هیواد ته بهیږي مارشي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سین د بند جوړولو په خاطر تر خپل وسه مرستې وکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي ژمن دي چې د افغانستان او به مهار کړي.
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخواله او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، کچیر ته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه باندې لپاره خرڅ کم کنور مې هیڅ واسو نشه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا 2.5 لک تر 3 لک افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په باند کې وتیګه کېږدم.
نو موړی د طالبانو په حکومت همغه کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خدا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او به یې مهار کړي؟ د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت ویان قاری متی ولابد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پښتني جواب نکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی نن د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډان هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دته مصمم دی چې خپل اوبو مهار کی مدیریت کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بې اسناده کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هره ورځ تر لس زرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل لورې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10 زرو زیات بولي. د غزه اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړل. د روغتیایي چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شول. نور په دې رپورټ کې.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدید بمباری ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تیر شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوی دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوی دي. فرانس پرس په غزا کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تیره شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوی دي. د روغتون مشر لیاد الجبری زیاته کړي د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یو میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10 زرو واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې له پایله بشري وضعیت نازک ښودل شوی دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارۍ رسیدلي، خو لویدیځو اجانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
مخکې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه راوستي. د ایران د کار وزارت ویلي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتي کارتونه نه لري په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د وزارت ایراني کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې دغو کډوالو ته کار ورکړي جریمه بشي.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د تیر یک شنبې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یوه عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن
لدی عمل اندیخمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله لدن دی و نه ایستل شم. زه و کسی ز کور نه لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت شم اوزگار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
میتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبوران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یوه کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کنی فکر کو یک موقع
حکومت مو کارت نه پریږدي. زه خپله یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. خی پینزه میاشتی می کار کری وی نور می کار نده کری اوس محل ده کار کارت نلرم اندیخمن یم چه چه وکرم لکور چه خام زنگ و هیچی وزیت تیخه نده که ز افغانستان تلارشم حل ده هم کار نشته
افغانستان هم بره وجب کار نه
لاتیرو چو کلونو پا تیره بیا ده طالبانو لبیا وکمنی ده ورسته پا افغانستان که ده کار ده نشتوالی لامل لسکونه زر افغانان لقانونی او ناقانون لارو ایران تطللی او حل تا ده ودانیزو کارونو پا گردون پا بیلابیلو برخو که پا کار بوخت دی ده ایران ده کورانه چار وزارت چه وقت مخ که ویلی و چه پا ایران که شو خواه 15 میلیون ناقانون افغان کدوال شوند که وی چه ده اخراج ده پلان لمخی با ویستل شی په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز پړاندې ښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشټوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې
ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه ګاونډیان دي چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او وسلوالو شخړو هم د دې هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیزې کړي دي. نن د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال له چاپیریاله د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو دا چې جګړو او نورو شخړو د افغانستان پر چاپیریال څه اغیز کړي په یو تفصیلي راپور کې څرګندلی.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمیر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
هغه ځمکې چې زیانمنې شوي دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولی شو ووایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د چاپیریال ساتنې د برخې بل پوه سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او له منځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا دوه جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېز یې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونه د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغېزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قربانی دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه